په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیلوو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې دا درته وایو چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ د سولې پر موضوع خبری دوام کوي. ځینو سرچینو په دغو خبرو کې د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی. نن شنبه ده، د سلواغی دلویش پژمه د جنوري شپږویشتمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 12,000 سرتیرو په ګډون نظامي تمرینات پیل کړي دي. شکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکین کې وګوري. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته په رالېږلې صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډه چې شغل داودزی په پیکینګ ښار کې لري، چې چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دی. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسی. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سی جون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې په ورځ په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځم بینه وخته پیل سوی پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسله والو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دشمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیران ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبورې سوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې چاودنه وسوه. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو له قوله د څلورو کسانو د وژل کېدو او تر لسو زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چاودنې خبر تایید کړ، خو د تلفاتو د شمیر په اړه یې معلومات ورنه کړل. د ایران دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 12,000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې په دغو تطبیقاتو کې د چټک غبرګون هغه قطعې هم شامل دي چې په وروستیو کې د دشمن او افراطي وسله والو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون د دې هېواد د پوځ د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي په دغو تمریناتو کې به دوه مهم پرمختګونه نندارې ته وړاندې سي: یو د ځانګړو ځواکونو د چټک غبرګون کنډک او بل په جنګي وسلو سنبال یو بل متحرک کنډک. ایران په منظم ډول د خپل پوځي چمتووالي د شولو په هدف دا ډول پوځي تمرینات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړه چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پامپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیواله سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1500 غړیو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسني ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه سي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سرمفتش رابرت مولر هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2.5 لک ډالرو په ضمانت خوشي سو او وروسته یې له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بېګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یوه رسمي دستور د مخنیوي په یوه مورد د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یو وار د شاهدۍ په جال کولو تورن سوی دی. تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګې پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل سوې ادارې تمویلوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دای به سره له دې چې دغه قانون له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو تمویلول پکې شامل نه دي توشیح کړي. تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. په خبری راپورونو کې اورئ چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر موضوع خبري دوام کوي. په غزنی کې پرون د سولې ولسی حرکت غوړیو د سولې په ملاتړ لاریون پیل کړ.
ترڅو چې وربند اعلان نه کړي امدار کم به د لاریونونو ته دوام ورکوي او لاریونونو بل تر دې هم شدت کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په یمن کې د جګړې شکل خونه ونتونېدل چې د یو میاشتنی اوربند پر مهال له یو مهم بندري شار څخه خپل ځواکونه وباسي. د ژوند پرنګونو کې لوی بیوزلې شید سره خبرې سوي چې وایي له بیوزلې سره سره خپل انجور کار ته نه د مجبوره کړي. تر اونیم بجو نور مسایل هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سرچینو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې تر یو حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی. سرچینې وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اوربند پر موضوع خبري دوام لري. د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږمې ورځې ته وغځېدې. په قطر کې طالب سرچینو د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازی به په قطر کې شپږمه ورځ هم خبرې وکړي. د سرچینې په وینا د اوربند په تامین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول هغه موضوعات دي چې ورباندې خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل چې سبا شایي د دواړو لورو ترمنځ د خبرو یوه نتیجه معلومه سي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې. قطر هغه ځای دی چې د طالبانو غیر رسمي دفتر پکښې د 2014 کال راهیسې فعالیت لري. طالبانو د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د رئیس په توګه وټاکل سو او دا اقدام له امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په ښه توګه پر مخ وړلو لپاره سوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د ملا برادر تر ټاکل کېدو وروسته به د طالبانو مذاکره کوونکی ټیم خپل مذاکرات ته دوام ورکړي او کوم تغییر به نه پکښ راځي. د افغان حکومت استازو په دې غونډه کې حضور نه درلود او طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له واشنگتن سره مذاکرات کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ پرمخ ځي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی وټاکه، د سولې هڅې زیاتې شوې دي. نه یوازې خلیلزاد څو ځلې د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او د افغانستان د سولې په اړه یې بحثونه کړي، بلکې افغان حکومت هم د سولې په اړه د مشورتي بورډ په جوړولو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه د عمر داودزی په ګمارلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې زیاتې کړې. اوس مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوام لري. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی چین ته تللی چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د چین له چارواکو سره وویني او په دې برخه کې د پیکینګ همکاري جلب کړي.
عمردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې او هڅې تر پخوا تودې شوي، په غزنی کې د سولې ولسي حرکت غړیو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د سولې او اوربان غوښتنه وکړه. دغه ډول لاریون په څو نورو ولایتونو کې هم شوی دی. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د لاریون والو په ژغ پیلېږي.
دا د هغه سلګونو کسانو چیغې دي چې راوتلي او د سولې غوښتنه کوي. د جمعې په ورځ د فراه او هرات تر څنګ په غزنی کې هم د سولې ولسي حرکت له لورې د سولې د غوښتنې په مخه یو لاریون تر سره سو. په دغه لاریون کې د علمای کرامو، قومي مشرانو، مخورینو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو تر څنګ سلګونو ولسي خلکو ګډون کړی و. لاریون د جمعې له لمانځه وروسته د غزنی ښار له ختم المرسلین جامع جومات څخه پیل او د ښار په بیلابیلو واټونو یې مارش وکړ او د ځایي خلکو تر څنګ له کابل څخه د سولې ولسي حرکت راغلو ځینو برخوالو یې ورته ویناوې وکړې. د سولې ولسي حرکت یو غړي فرهاد عادل په خپله وینا کې په جګړه کې د ښکېلو لورو تر څنګ پر نړیوالو هم غږ وکړ چې نور دې په افغانستان کې د جګړې اور ته له لمن وهلو څخه لاس واخلي. د دغه حرکت یو بلغړی حضرت ولی کارګر ازادي راډیو ته وویل دی په جګړه کې له ټولو ښکېلو لورو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې نور دي افغانان ژوند کولو ته پرېږدي.
دا تظاهرات موږ د دې لپاره کړی دي په افغانستان کې یو دایمي اوربند راسي، یو دایمي سوله راسي او موږ د هیواد په ټولو جګړې په دواړو غلو باندې دا غږ کوو چې نور د افغانستان وژنې څخه خلاص واخلي او د افغانانو لپاره یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دې سرونه او ځانونه یې په امن کې وي.
دا چې د سولې دغه ولسي حرکت په کابل، خوست، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم لاریونونه کړي دي، نو د دغه حرکت یو بلغړی احمد ضیا صدیقی ازادي راډیو ته وویل تر هغو به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو پورې غوښتنې منل سوی نه وي.
دواړه طرفونه دي په اوربان باندې سلا سره وکړي، دواړه طرفونه دي بین الافغاني سوله دي وکړي، نو په دې خطر ولاړ شوی په ټوله ولایتو کې لارینونه لرو تر څو چې اوربان دې اعلان نه کړي همدار کم بشه لارینونو ته دوام ورکوو او لارینونه بلا تر دې هم شدت کوي. په
دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسي حرکت ته غړو په وینا د جمعې په ورځ د غزنی تر څنګ په فراه او هرات ولایتونو کې هم د دې د حرکت له لورې لارینونه تر سره سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د سولې پر روانو مذاکرو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. سفی بلاستانیکزی ورته کتنه کړې.
امریکا او طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر ځینې پرمختګونه کړي. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان ده. په مقاله کې راغلي چې له افغانستان د وتلو په بدل کې د امریکا شرط طالبانو ته همدا دی چې القاعده او نورو ټولو تروریستي ډلو ته د پناه نه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوام کې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د دواړو لوریو د غوښتنو په اړه موافقې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د خبرو په څلورمه ورځ شوي. په دوام که ندی راغلی چې څه شمیر امریکایي پوځیان څه وخت له افغانستانه وځي. اخو د ځینو کارپوهانو په حواله نیویارک ټایمز لیکلی چې افغان پوځ د امریکا له ملاتړ پرته د طالبانو په وړاندې مقاومت نشي کولی. افغان حکومت بیا وایي چې له څو کلونو راهیسې امنیتي مسؤلیت ور په غاړه دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې دې ډلې امریکا ته ډاډ ورکړی چې د ټولو هغو تروریستي ډلو مخالفه ده چې له افغانستانه پر بهر د بریدونو پلان لري. ورځپاڼې د همدې طالب چارواکي په حواله لیکلي چې په قطر کې خبرې د اوربند له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو د برخلیک په اړه وي. وال سټریټ لیکي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. خو ورځپاڼه دا تحلیل هم کوي چې د طالبانو استازیو د خپلو بهرنیو متحدینو د فشار او منځګړیتوب په خاطر د قطر په خبرو کې نرم دریز غوره کړی. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ملاتړي دا استدلال کوي چې د بهرنیو هیوادونو له تمویل پرته ښایي افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو په میدان واوړي. په دوام کې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله راغلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل د دې لپاره دي چې له امریکا سره خبرې په لا ښه توګه مخ ته ولاړې شي. امریکا اوس وخت په افغانستان کې 4000 پوځیان لري، خو تیره میاشت ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو امر ورکړی. سپینې ماڼۍ بیا څو ورځې وروسته د بیان په خبرولو سره دا ډول راپورونه رد کړل. او اکانومیست د افغانستان پر راتلونکو ټاکنو تمرکز کړی چې د 1990 لمریز کال په سرطان میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان تکراری سیرو ته د رای ورکولو لپاره چمتو کیږي. اکانومیست په خپله مقاله کې په مختصر ډول د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان معرفي کړي او لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر ښایي له مخکښو کاندیدانو وي. په دوام کې راغلي امریکایي چارواکي باوري دي چې په افغانستان کې باوري او مناسب انتخابات د امریکا د پروګرامونو په سر کې ځای لري، ځکه د اکانومیست په لیکنه د افغانستان یو پیاوړی حکومت کولای شي له ترهګرو سره د خبرو دریز معلوم کړي او بالاخره په دغه هیواد کې روان 13 کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
په بلخ ولایت کې د ترکیې له یوه فرهنګي مرکز څخه د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته انتقال سو. دغه مسؤلیت د لیشت په خاطر د بلخ پولیسو له ځواک څخه کار اخیستی. مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په مزار شریف کې د افغان ترک د هلکانو او نجونو د لیسو مسؤلیت د پولیسو ځواکونو په مداخله سره د ترکیې له چاغ مؤسسې څخه د هغه هیواد د پوهنې بنسټ ته ولېږدول شو. بلخ دریم ولایت دی چې دلته د چاغ مؤسسې څخه د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت لېږدول کېږي او دا کار نن عملي شو. په همدې حال کې د افغان ترک ښوونځیو یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې پولیسو د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې د هغوی پر لیسو په ډله ییزه توګه حمله وکړه چې په ترڅ کې 50 تن زده کوونکي او معلمین د پولیس لوخوا ونیول شول. شکر الله سمدی د افغان ترک لیسه یو ښوونکی دی. د سهار 2:30 بجې وې چې پوځیان د ښوونځي د دیوارونو له سره پر ټولګیو حملې وکړې. دوی استادان او زده کوونکي ووهل او وټکول. کابو 50 تنه یې بندیان کړل چې پکې د ښوونځي خدمې او استادان هم شامل ول. 10 تنه له هم د پولیس سره په قید کې دي چې و کسان یې ترکی استادان. زموږ له ډېرو هڅو سره سره خو بیا هم د بلخ پولیسو او د پیښې پاړوند مازف څارنوالانو په دې باب له خبرو کولو ډډه وکړه. په بلخ کې د ترکیې هیواد د پوهنې بنسټ مسؤولان چې په تازګۍ ورته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت ورکړل شوی هم په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په همدې حال کې د بلخ محلي چارواکي وایي چې له ترکیې چاغ مؤسسې څخه د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو د مسؤلیت لیک د افغانستان پوهنې وزارت او ترکیې هیواد ترمنځ تړون و چې د پوځي قوت په استعمال سره په بلخ کې ترسره شو.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه نړیواله مسله څیړو. د یمن د جګړې لوري ونتوانېدل چې د یو میاشتني اوربند پر مهال له مهم بندري ښار حدیده څخه خپل ځواکونه وباسي. له دې سره د څلور کلنې جګړې د حل لپاره پیل سوې هڅې له خطر سره مخامخې سوې او د لوږې اندېښنې نورې هم زیاتې سوې دي. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه په یوه راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو چارواکي پاتریک کمارت چې د یمن د اوربند د څار چارې پر مخ وړي، روانه اونۍ له خپلې دندې استعفا وکړه. دا وروسته له هغه چې د ده پر موټر ډزې وسوې. چارواکي وایي که حدیده ساحلي ښار ته نږدې جګړه بیرته پیل سي، یمن ته به د مرستو او میلیونو انسانانو ته د خوړو رسولو لاره بنده سي. د اروپایي شورا د بهرنۍ پالیسي غړی آدم بیرون وایي راتلونکي میاشتې به ډېرې مهمې وي. موږ به یا پر سیاسي تګلاره بیرته برابر سو او یا به هم جګړه زیاته سي. له یوې میاشتې راهیسې په حدیده ښار کې اوربند تر ډېره عملي سوی، خو د چهارشنبې په ورځ د ښار په څنډه کې نښتې زیاتې سوې. ټاکل سوې وه د جنورۍ میاشتې په اوومه نیټه د جګړې لوري خپل ځواکونه له حدیده څخه وباسي، چې د سیاسي خبرو د پیل لپاره د اعتماد رامنځته کولو لومړی اقدام ګڼل کېده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ ومنله چې د اعتماد نشتوالی د مذاکره کوونکو لوریو ترمنځ خنډ جوړ کړی دی. تیر کال عربو هیوادونو هڅه وکړه چې حدیده ښار ونیسي او په پای کې به د ایران په ملاتړ حوثي یاغیان ماتې ته اړباسي، خو د دې ساحلي ښار په نیولو کې دوه ځلې پاتې راغلل. دا ښار اوس هم د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی او عرب ځواکونه د ښار څنډو ته رسېدلي دي. دواړو لوریو تېره میاشت د سویډن په سټاکهوم ښار کې د اوربند توافق وکړ. عرب هیوادونو داسې څرګنده کړې چې د اوربند اړوند یې صبر پای ته رسېدلی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور ګرګش د چهارشنبې په ورځ پر حوثي غانو تور پوری کړ چې له سرزوري کار اخلي. په خلیج کې یو ډیپلوماټ ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ هغه مهال اعتماد ته نور هم زیان واوښت چې د جون په لسمه حوثي یاغیانو پر حکومتي نظامي رسمي گذشت د بي پيلوټ الوتکې حمله وکړه. د هغې حملې په خبرګون کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په سینا کې د حوثي یاغیانو پر اهدافو هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د خوړو کمښت او لوږه د یمن په بحران کې یوه بله اضافه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په یوه میاشت کې د 3.5 میلیونه کسانو د اړتیا پوره کولو لپاره اوس هم نه دي توانېدلی چې 150,000 ټنه اوړه حدیده ته ورسوي. د نړیوالې ژغورنې کمیټې رئیس فرانک مکمانس ویلي په تیرو دوو اونیو کې حدیده ته د خوړو او درملو د رسولو عملیات نور هم ستونزمن سوي. د حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2015 کال په مارچ میاشت کې جګړه هغه مهال زیاته سوه چې ولسمشر عبدربو منصور هادي ریاست ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نظامي مداخله وکړه. د یمن په جګړه کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي او د ملګرو ملتونو په وینا په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته ډیر افغانان خوشبین دي، هیله ده چې دا خبرې مثبته نتیجه ورکړي. جاوید له کندهار لیکلي خدای دې وکړي د قطر غونډه یو ښه نتیجه ورکړي، بیا د افغانانو زړونه نا امید نه سي. عزت الله الهام د لوګر له ازري لیکلي په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې هیله بخښون کې دي، خدای دې وکړي چې سوله راسي. د پکتیا له ځدی اریوبه فضل کریم درویش لیکلي د قطر د غونډې انتظار داسې مثال لري لکه پروژه کې د ماښام اذان. سبحانی لوګر له مرکز لیکلي خدای دی په هیواد کې سوله راولي تر څو روانه ورور وژنه پای ته ورسیږي. باوري لشکین څخه سوله مو د ژوند ارمان دی، خدای دی د افغانانو د ارمان پوره کړي. نورګل د لوګر له ازري لیکلي امریکا باید په افغانستان کې تل پاتې سوله راولي. عبدالله ضیا له شاجو ولسوالۍ لیکلي که د سولې لومړی شوار اوربند اعلان سي دا به یو ښه زیری وي افغانانو ته. عبدالواحد مدقق له لوګره خدای دې وکړي چې د قطر غونډې له امله تر پسرلي پورې په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. عبدالله ضیا له شاجوی لیکلي ټول افغانان له هغو هیوادونو مننه کوي چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. مستغني د زابل له شاجوی لیکلي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې له افغان حکومت سره د خبرو مقدمه بریشي. امان الله د بغلان له نهرین څخه لیکلي د قطر غونډه به که خدای کول ښه نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمنده تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. ډاکټر حیات له کندهار لیکلي په کندهار کې د شخصي پانتونونو فیس خورا زیات دی او محصلان د دې توان نه لري چې فیس ورکړي. او د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلي د سمکنۍ ولسوالۍ ته چې څومره مرستې د خوارانو او غریبانو په نامه راځي مستحقو خلکو ته نه رسیږي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. تکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شنګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پیکینګ کې وګوري. د جوزجان ولایت په اقچا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنجشنبې ناوخته پیل سوې پرون هم روانه وه. تر اوسه په دې جګړه کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. بلخو د بغلان ولایت په تلو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په میدان کې چاودنه وسوه. ځینې سرچینې وایي چې په دې چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او تر لسو زیات نور ټپیان سوي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 2000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړي چې نن په یو اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقات فدرال ادارې پرون د امریکا د ولسمشر د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس ونیوي.
دا ژوند رنگونه
مجبورای مزه
لوم دی راته وای
نادر دغه ناس نه پنځل پی پیدا کوم بیا که پنځل جوړی ستغه تی ما ته پنځل جوړی پیدا باندې
ولې په کور کې څوک نشته
چې کار څوک نه لرم یو دغه نه زوی مې ته مې ګور دا پنځم مې سن دي نو له څوک نه
زوی دې چیرته دې چې دن مسی
ما زه خو مورو خو په سیم در زوی دې خو دنیا هم در زوی خپل او کې مرک او شم خپل په څو باندې را ته مرکه شهید یک
ولی دلیل یې څو ولی ده
د دې ته غو چې وته د دکاندارانو زمانه چې وته کړی په شي نه ورکم او څه سبا در کوم بیا ګر کوم سبا بیا ګر سره لاره ته ونې شه ټک ټک وي
بیا دولت ته تاسو شکایت
نه 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 مې ده کړې نه مې ده کړې
ولی هم شکایت
زه خو د نابلدیم کته پورته غانم تیار مې خورلې